لس بجه شوی. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، زه احمد تکل د دې خبرونه کوربه تاسو ته راغلاست وایم. د ازادۍ راډیو د خبرونه د مخکښو ښځو د پروګرام لپاره ځانګړې ده، خو مخکې له هغه به واورئ چې افغان حکومت په پام کې لري په پلازمینه کابل کې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره د پولیسو شمیر دوه چنده کړي. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د هم د خبرونو سر ټکی، په غزنی کې د هغو 15 کسانو د برخلیک په اړه له معلومات نشته چې پرون وتښتول شول. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې او امریکا استازولیو پر افغان ژورنالیستانو د حملو له عاملانو سره د حساب غوښتنه کړې او د امریکا د استازو جرګې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د دفاعي پالیسۍ د رد یا ویټو پریکړه باطله کړه. بشپړ خبرونه. په غزنی ولایت کې د هغو 15 کسانو د برخلیک په اړه له معلومات نشته چې پرون د دې ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې وتښتول شول. د غزنی د امنیه قومندانه یو افسر د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې 13 تنه تښتول شوي، خو د غزنی د ولایتي شورا مرستیال امان الله کمرانی بیا د برمته شویو کسانو شمیر 26 یا 28 ښودلی. ښاغلی کمرانی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
طالبانو کوم کمانډان د یو اورور او یو بل کس محلي پولیسو نیولی دي. طالبانو په قابض له جاغروش کوم کسان لازم شپږ کسان یې 13 ورځې کته کړی وو، 19 کشل کسان یې نن ورځ کته کړی دي.
د راپورونو له مخې یرغمل شوي د غزنی د قرباغ او جاغوري ولسوالیو اوسیدونکي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان په لویدیځ کې ملي اردو وایي چې په فراه ولایت کې 12 وسلوال طالبان وژلي دي. د ظفر قول اردو له خبر پاڼې سره سم دا طالبان هغه مهال ووژل شول چې غوښتل یې په اناردرې ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو برید وکړي. د راپور له مخې په دې برید کې 8 تنه نور وسلوال طالبان ژوبل شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې نښتې په اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې او امریکا استازولۍ پر افغان ژورنالیستانو د حملو له عاملانو سره د حساب او محاکمې غوښتنه کړې. په کابل کې د امریکا سفارت پر ټویټر په یو بیان کې ویلي، په افغانستان کې د رسنیو ازادي د تیرو 2 لسیزو تر ټولو مهمه بریا ده. سفارت همداراز لیکلي چې د رسنیو پر کارکوونکو حملې باید بندې شي. اروپایي ټولنې هم پر خپله ټویټر پاڼه ښکلي چې د مطبوعاتو ازادي د پرانیستې ټولنې لپاره کلیدي اهمیت لري. د ټولنې هیله څرګنده کړې چې د ژورنالیستانو د سر د ساتنې لپاره اغیزمن اقدامات وشي. پر ژورنالیستانو په دې وروستیو کې په افغانستان کې حملې زیاتې شوي. په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی، په کابل کې د طلوع ټلویزیون پخوانی ویان یماس یوش، په ننګرهار کې د انعکاس راډیو ټلویزیون خبریال ملاله میوند او په غزنی کې د الجزیرې خبریال رحمت الله نیکزاد په دې وروستیو کې وژل شوي. د دې حملو پړه هیڅ ډلې نه ده منلې، خو افغان چارواکي وایي چې د قتلونه طالبان کوي. ولسمشر اشرف غنی د شل اووریزو سیالیو د لسیزې د غوره لوبغاړي په توګه د راشد خان د انتخابېدو په خاطر مبارکي ویلي. په هغه بیان کې چې پرون ارګ خپور کړ، د ولسمشر غنی له قوله ویل شوي دي چې راشد خان او په بیلابیلو برخو کې د تورته اتلې پیغلې او ځوانان د نوي افغانستان استازي دي او دوی د تیرو 20 کلونو د لاسته راوړنو، نویو ارزښتونو، پرمختګونو او غږ پورته کولو ساتونکي دي. د کرکټ د نړیوالو شورا د معلوماتو لمخې راشد خان په 13 کلونو کې په نړیوالو شل اوور سیالیو کې تر ټولو زیات وکټونه اخیستي دي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د امریکا د استازو جرګې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د دفاعي پالیسیو د رد یا ویټو پریکړه باطله کړه. د لایحې ته د استازو جرګې 322 غړو موافقې او و اتیا نورو مخالف رای ورکړي چې د دې ویټو د باطلولو لپاره د اړتیا وړ له 3 برخو څخه هم زیاتې وي. د جرګې 109 جمهوری پال غړي هم د ډیموکراتانو تر څنګ ودرېدل. که دا پریکړه د امریکا په سنا کې له 3 په 2 برخې رایو تایید شي، نو دا به لومړی ځل وي چې د ټرمپ د ولسمشرۍ د دورې د ویټو پریکړه باطلېږي. ټاکل شوی چې سنا د یوې اونۍ په ترڅ کې د دې لایحې لپاره رایې ورکړي. د دفاعي پالیسۍ په لایحه کې د پوځي پروګرامونو او رغنیزو پروژو او د او د پاوزیانو په ماشونو کې د 3% زیاتوالي لپاره 340 میلیارد ډالر غوښتل شوی دی. ټرمپ د دې لایحې د رد لپاره څو موارد یاد کړي. په یو مورد کې ښاغلی ټرمپ ویلی دی چې دې لایحې د افغانستان په څیر هیوادونو څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو په برخه کې د ده صلاحیت محدود کړی. په بل مورد کې د یو شمیر پوځي اډو د نومونو د بدلون وړاندیز دی. په لایحه کې د هغو پوځي اډو د نومونو د بدلون وړاندیز شوی چې په جنوبي ایالتونو کې د 19مې پیړۍ په کورنۍ جګړه کې د مریتوب د پلوي بلتونپالو مشرانو په نوم نومول شوي. او اروپایي ټولنې اعلان کړی چې د دې ټولنې 28 غړو هیوادونو په یوه خوله له برتانیا سره د سوداګرۍ د راکړې ورکړې له موقتي طرحې سره موافقه وکړه. د دې ټولنې ویاندوی سباستین فیشر پرون دوشنبه وویل دا موافقه د دې لپاره وشوه چې د 2020 کال د جنوري په لومړۍ د هغې تطبیق ممکن شي. د دوو خواوو ترمنځ د تجارتي موافقې د انتقالي دورې مهلت د دسمبر 1 نیټه ټاکل شوې وه، نو ځکه د دې موافقې د بشپړ تطبیق لپاره لږ وخت پاتې و. دا موافقه د اروپایي ټولنې او برتانیا ترمنځ له تعرفې پرته د سوداګرۍ د راکړې ورکړې امکان برابروي او د دواړو خواوو د پولیسو او قضایي ارګانونو ترمنځ د همکارۍ دوام ته لار پرانیزي. برتانیا به بالاخره د 2011 د 2020 کال د جنوري په لومړۍ نیټه د اروپا له ګمرکي اتحادیې او ګډ بازار نه وځي. سموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قطر من اوریدونکو، مخکې هم یادونه وشوه چې د دې پروګرام په زیاته برخه کې د مخکښو ښځو ځانګړی پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې په کابل کې د هدفي وژنو له زیاتېدو وروسته د افغانستان حکومت غواړي چې په دې ښار کې د پولیسو شمیر زیات کړي. حکومت وایي د کابل د وګړو په تناسب د دې ښار د پولیسو شمیر ډیر کم دی. په کابل او نورو ښارونو کې پر وروستیو هدفي وژنو ولسمشر غني هم اندېښنه ښکاره کړې او ویلي دي چې د دې حملو هدف د ځوان نسل د روحیې مړاوې کول دي. اسمت څاروان د دې موضوع تفصیل اوروي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي پر ژورنالستانو او مدني فعالانو د هدفي بریدونو هدف پر نوي نسل حمله، د هغو د روحیې خرابول او د هیواد بې ثباته کول دي. په تیرو څکم دوه میاشتو کې په بیلابیلو حملو کې د ازادي راډیو د هلمند خبریال الیاس دایی په شمول څلور خبریالان او د مدني ټولنې څو فعالان وشل شوي دي. ولسمشر غني پرون د کابینې په غونډه کې د خپل حکومت چارواکو ته ځینې لارښوونې وکړې او د وروستیو بریدونو د هدف په اړه وویل.
هدف از بین بردن ثبات است.
هدف د ثبات لمنځه وړل دي. هدف د اعتماد لمنځه وړل دي. هدف زموږ د ځوان نسل نه هیلي کول دي او د ټولو مشرانو او پتیرا بیا زموږ د ښځو مایوس کول دي،
مخصوصا زنای.
د ټولو ارګانونو ته لارښوونه وکړه چې د وشل شویو کسانو د کورنۍ لاسنیوي وکړي او خواخوږي ورسره وشي. شاغلی غنی همدارس پر امنیتي ځواکونو ژغ وکړ چې د دوغو قتلونو عاملان کشف او ونیسي. له بلې خوا په داسې حال کې چې د هدفي وژنو د زیاتېدو له کبله د افغانانو اندېښنې په ډېرېدو دي، ټاکل شوې ده چې د افغانستان حکومت ژر د کابل د پولیسو شمېر دوه برابره کړي. د ولسمشر د لومړي مرستیال د مطبوعاتو او عامه اړیکو رئیس رضوان مراد د دې طرحې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ولسمشر د لومړي مرستیال محترم صالح صاحب د پیشنهاد او طرحې له مخې د افغانستان جمهور رئیس د کابل د پولیسو د دوه چنده کولو پریکړه کړې ده او هدایت یې ورکړی دی چې په دې برخه کې د دې پولیسو د تعداد یا شمېر د زیاتوالي لپاره میکانیزم له مخې اجراءات وشي، تر څو نه یوازې هدفي وژنې بلکې د نظم په برحاله کولو کې د نورو هغو امنیتي مسایلو لپاره کافي بشري قوت پولیس ولري چې د کابل ښاریان ورسره مخ دي او په کابل کې د نظم، امنیت او د غراس دخی حکومتوالۍ او ثبات مخته خنډونه جوړیږي.
ښاغلی مراد دا هم وویل چې دا پریکړه په دې خاطر شوې چې د کابل ښار نفوس شاوخوا 6 میلیونه دی او د نفوس شمېر ته په کتو د دغه ښار د پولیسو شمېر د نړۍ تر بل هر ښار لږ دی. پرون د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون هم خبریالانو په تیره بیا ښځینه خبریالانو ته د ګواښونو په اړه اندېښنه وښوده. د کمیسون ویلي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ډېر شمېر ښځینه ژورنالیستانې اړ کړل شوي چې خپل مسلک ته شا واړوي. دغه کمیسون پر خبریالانو او د مدني ټولنې پر فعالانو د حملو په اړه په تحقیقاتو او د بریدونو د عاملانو په نیولو کې حکومت پاتې بللی دی.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازبکستان غواړي له افغانستان سره د سوداګرۍ راکړه ورکړه زیاته کړي. چارواکي وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د ودې په خاطر د 2021 میلادي کال له پیل وروسته به افغانانو ته له ویزې پرته ازبکستان ته د سفر اجازه ورکړل شي. د ازبکستان د سرخان دریا ولایت والی حیرتان بندر ته څیرمه د یو سرحدي آزاد سوداګریز بازار د جوړېدو خبره هم کړې ده. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبریال راپور واورئ.
ازبکستان د کورونا وبا له دوهمې څپې راوروسته له افغانستان سره د سوداګریزې راکړې ورکړې د زیاتوالي په هڅه کې دی. ازبک چارواکو ویلي چې له افغانستان سره د سوداګریز فعالیت د ښهوالي په خاطر به افغانان د نوي میلادي کال له پیل څخه له ویزا پرته ازبکستان ته سفر وکړي. په ازبکستان کې د سرخان دریا والی بابلوف توره ویلي چې د روانې جنوري میاشتې له لومړۍ نیټې افغانان کولی شي چې د 15 ورځو لپاره ازبکستان کې له ویزا پرته پاتې شي. هغه ویلي چې په دې موده کې به د افغان سوداګرو په صادراتي توکو هم ګمرکي محصول نه وزه کیږي. توره زیاته کړه
د دواړو ولایتونو پر سوداګریزو مناسباتو د راتلونکي په پلانونو او همداراس پرشته اندیښنو مو خبري وکړي او یو توافق ته ورسېږي.
د سرخانداري اولی همداراس ویلي چې ډېر ژر به د افغانستان حیرتان بندر ته څیرمه د ازبکستان په خاوره کې به یو سرحدي آزاد بازار جوړ شي. په همدې حال کې د بلخ والی فرهاد عظیمی وایي چې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګریز لیک درالیک د ودې په خاطر یو سرحدي ګډه کمیټه هم جوړه شوې. د هغه په خبره چې دا کمیټه د ګمرکاتو د وسپنې د پټلۍ د ځمکني ترانسپورت او د سوداګریزو فرصتونو د ودې په برخه کې د همکارۍ د زیاتوالي په مخه کار کوي. فرهاد وویل
ډېر سهولتونه باید د ګمرک په برخه کې د ویزا د ورکړې او همداراز د لیک درالیک په برخه کې مساعد شي تر څو دواړه لوري د دواړو هیوادونو د اقتصاد په پراختیا کې ترې ګټه پورته کړي.
د دغه ګډې سرحدي کمیټې مشري د افغانستان د بلخ او د ازبکستان د سرخان دریا والیانو په غاړه ده. تر دې مخکې د شمازون د سوداګرۍ او صنعت خونې ویلي وو چې د کورونا وبا د لومړۍ څپې په تړاو د وضع شویو بندیزونو له امله د افغانستان او ازبکستان ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه صفر شوې ده. د یادې خونې اجرایه مدیر نصیر احمد قاسمی ویلي چې د دغو هیوادونو ترمنځ اوسنۍ سوداګری زارا کراورټه د کورنا د پایل نه د مخ کورزو د سوداګری څلويختمه سالنه ته رسیدلې ده. هغه بیا د بلخ د سوداګری او صنعت ادارې مشر ویلي چې د افغان سوداګرو پر صادراتي توکو د ګمرکي محصول لري کېدل به د دواړو هیوادونو ترمنځ په سوداګری خپل عادي حالت ته راوګرځوي. افغان سوداګر ډیر وخت د حیرتان بندر لالارې ازبکستان ته د تالک ډبره د قرقل پوستکی غالی پستا دنګ نبات او جلغوزه لګوي او په وس کې لمنځنۍ آسیا اوړه غنم لوبیا سیمنٹ او د وسپنې سیخ را لګوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او کندهار جلال آباد مزار شریف هرات گردیز خوست اسدآباد لشکرګاه غزنی قلات پل علم پرون او مهترلام کې خبريږي. اوس ورزو د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. 800 ورځپاڼې په خپل نننې غنه کې په سرمقاله کې د سولې د دوهم پړاو مذاکراتو د پایل په درشل کې د یو شمیر خندونو یادونه کړې او لیکلې دي چې دا خبرې له پیل دوه مخ کې له خند او ځان سره مخ شوې دي. اوربند د دوړو خو ترمنځ د اختلاف تر ټولو لوی مسله ده. 800 لیکي افغان پلاوی ته اوربند د خبرو د بحث لومړی شرط دی خو طالبانو ته بیا د ورستې مسلې په توګه مطرح دی. نو ځکه د لیکوال په وینا د طالبانو لپاره تر اوربند مخکې نور مسایل لومړیتوب لري. د سر مقاله د لیکوال په باور طالبان پر افغان حکومت اوربند د فشار دی یو وسیله په توګه کاروي. نو ځکه نه غواړي پر سیاسي نظام تر هوکړې د مخه اوربند وکړي. د سولې په پروسه کې د افغانستان دولت درې لوی تیروتنې کړې دي. دا د افغانستان د ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی. د ورځپاڼې په وینا لومړۍ تیروتنه دا وه چې افغانستان د سولې د خبرو پر مخ بیولو لپاره د قطر غوښتنه ومنله، ځکه په خبره یې قطر له کلونو راهیسې د بنسټپالو او ترهګرو ډلو لپاره خوندي پټنځای دی او دې ډلو ته یې مالي